احمد شي بریم دا ساجی رډو پرې خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د کندهار د پولیسو په مرکزی دفتر کې نن د 14 لامل څلور طالبان ټپین شوې دي په دغه ولایت کې د پولیسو ویان مولا اسد الله جمشید رسنیو ته ویلي دي چې دا 14 نه د مخدره موادو د مبارزې ریاست په یو ساړه کانتینر کې شوې ده د 14 لامل د شاوخوا ودانیو کړکۍ مات شوې دي خو تر دې د مددي 14 مسولیت چا نه دی اخیستی او دا هم څرګند نه ده چې څنګه دا 14 شوې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق و د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضعیت لا پیچلې کړي. یوناما نن دغه قانون د پلي کېدو او اغیزو په اړه په خپل ځانګړي شپږمیاشتنی راپور کې ویلي چې یاد قانون د ملګرو ملتو مؤسسو صندوقونو او د غراس عامو افغانانو وړتیاوې او ازادۍ اغیزمنې کړي دي. د طالبان حکومت د 2023 کال په اگست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان او رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبان حکومت او مخالفي ډلې د امریکا د استازو جرګې هغې لایحې ته خبرګون شولې چې هدف یې د طالبان حکومت ته د امریکا د مرستو د ورتګ مخنیوی دی. د براین ماس په مشه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه پروند د صلاحیت تصویب کړه چې ډاټ تر لاسه کړي افغانستان ته د امریکا د مرستو پیسې د طالبانو لاسته ورنشي. د دغه کمیټه یو شمېر غړیو د چهارشنبه پر ورځ ویل تر اوسه د امریکا لسکونه میلیونه ډالر له شفافیت او حساب ورکونې پرته د طالبانو تر واک لاندې یو بانک ته تللی دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفي ډلې د امریکا د استازو جرګې د دغې لایحې هرکلی کړی دی. د دغه جبهې د بهرنیو اړیکو مسول علي میسم نظري پر خپل اکسپانه لیکلي د استازو جرګې ته د اقدام ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظري بیا دغه لایحه سیاسي او پردوی د فشار یوه وسیله بللې ده. هغه نن د افغانستان کورنیو رسنیو ته ویلي چې حکومت یې د امریکا له مرستو ګټه نه ده پورته کړې او د مرستو په چارو کې لاسوهنه هم نه ده کړې. خو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا د سیګار راپور ته اشاره کړې چې په کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امریکا له مرستو یوازې څه باندې لس میلیونه ډالره د مالیې په نوم د طالبانو حکومت ته ورغلي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ځل بیا غواښ کړی که ایران خپل اټومي پروګرام ختم نکړي پر ضد به پوځي ځواک وکاروي. نو موري زیاته کړي چې اسرائیل په دې ممکنه پوځي بریټ مشي کوي. ولسمشر ترامپ د اپریل پر 9 په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته ویلي وو چې که ضروري وي نو امریکا به د ایران پر ضد له بشري بشپړ پوځي ځواک استفاده وکړي. نو موري دا سرګندونی دغه پښتنې په جواب کې وکړي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمن په عمان کې د شنبه په ورځ پیلودونکو خبري به ترکل روان وي. جمهور رئیس ترامپ ځواب کې وویل چې له موږ سره وخت شته. نو موري زیاته کړه چې د خبرو په نتیجه کې یوې حل لارې ته د رسیدو لپاره حتمي محل بیش نه لري. جمهور رئیس ترامپ له ایراني چارواکو سره د خبرو اعلان د اپریل پر 8 په واشنگتن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غونډې پر مهال کړی و. چین د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی هغه سرګندونې غیر مسؤلانه وبللې چې پکې ویلي وو چین پوهیږي چې د دغه هیواد ځینې وګړي د روسیې لپاره په اوکراین کې جنګیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یو ورځ وروسته تر دې د خبره وکړه چې جمهور رئیس زلنسکی ویلي وو چې اوکراینی چارواکي داسې معلومات لري چې 155 چینایان د روسانو ترڅنګ په اوکراین په جګړه بوختي. د اوکران د ولسمشر تر دې څرګندونه مخکې د اوکران پاوچ یو ویډیو خبره کړه او پکې ادعا وکړه چې دوی دوه چینایي جنگیالي په د اوکران په ختیځ کې نیولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جان د اپریل په 10 په یو خبري ناشته کې وویل چې دوی اړوند خواو ته مشوره ورکوي چې د چین رول په سمه او روشانه توګه وپیژني او له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي. هغه پرته له دې چې د اوکران یا د اوکران د ولسمشر نوم واخلي دا څرګندونه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. یوناما په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پلي کېدو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا قانون افغانستان له نړیوالې ټولنې منسبي کوي. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منسا کاکړ
نیمای کورنۍ سره پیوار کارډول د نیمای ای سی سی دی. نو دلته د خصوم زیاته د نو چې کله ای سی سی کارډوالې یو سی
له پاکستان افغانستان د ستنول شویو کډوالو مسله په یو تفصیلي راپور کې چیرو چې اغیز به څه وي.
موش کسر د بودیجی کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ دي.
او په دې خبرونه کې
زه ګلان لرم، ته زما یو زړه نیاجانه هم د غم له ګلانو سره ډیره مینه لري.
کوم ګل چې ما فخی ما راوړل په کور کې مینه
ګلان د خلکو پر روح روان څه اغیز کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ ته اندېښنه ښودلې ده. یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې قانون تطبیق افغانستان د خپلو نړیوالو ژمنو لري کوي او د بیا ادغام بهیر له نړیوالې ټولنې سره لاستونز منوي. په راپور کې د افغانستان پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت د دې قانون منفي اغیزو ته هم اشاره شوې ده. سنا کاکړ او نور جزئیات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق او تنفیذ د دغه هیواد په بیلابیلو برخو ناوړه پایلې درلودلې دي. یوناما د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق تنفیذ او پایلې په نوم په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په لسمه خپور شوی ویلي چې سړي ښځې لګکي او ځوانان د دې قانون له کبله په بیلابیلو کچو اغیزمن شوي دي. په دې یوویشتمغیز راپور کې چې د 2023 کال د اګست له یوویشتمې نېټې څخه د 2015 کال د مارچ تر یو دېرشمې پورې د دې قانون اغیزې پکې څېړل شوي دي راغلي چې د افغانستان رسنۍ هم د دې قانون له امله له نورو ننګونو سره مخ شوي دي. یوناما خبرداری ورکړی چې دا قانون د افغانستان پر ټولنیز اقتصادي وضعیت مستقیم او غیر مستقیم اغیز لري چې د اقتصادي کړکیچ د لا ژورېدو لامل شوی دی. راپور زیاتوي د دې قانون تنفیذ افغانستان له خپلو نړیوالو ژمنو څخه لیرې کوي او له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو بهیر یې لا ستونزمن کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دې قانون له تنفیذ وروسته د دوی پر ورځني ژوند ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. یو افغان نجلۍ چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به حیثیت دختر او زن افغان ما نمیتونیم با پوشش
د یوې افغان نجلۍ او مېرمنې په توګه موږ نشو کولی له هغه لباس سره له کور ووځو چې خپله ورسره علاقه لرو. موږ ټولو ته یو جبري حجاب ټاکل شوی دی. سربېره پر دې ځینې نور محدودیتونه هم شته، لکه دا چې موږ نشو کولی له محرم پرته له کور ووځو چې دا ډېره سخته ده او د ژوند شرایط یې ډېر سخت کړي دي. زه په خپله په داسې کورنۍ کې ژوند کوم چې مشرور نه لرم، یوازې پلار مې دی چې د کور نفقه برابروي او تل په کار کې وي. آن ډاکټر ته هم له محرم پرته نشو تللی.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې د هم نه غوړي د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم اخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
څو داسې چې موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي چې خلک یې وړي دي او زور تودې ځای نه او نه د دې خاطره چې د باندې د خپل فامیلونو سره راوتلي وو په چکر باندې یا ګرځېدل یا چکر وهلو، نو دوی په دې باندې سرزنش کړی دي او اجازه یې د چکر نه ده ورکړې چې د خپلو فامیلونو سره وګرځي. نو دغسې محدودیتونه دي چې تو عملي کړي او پلي کړي دي.
یوناما د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د ډاډ لپاره شاوخوا 3300 نارینه محتسبین په 28 ولایتونو کې ګمارلي دي، هغه محتسبین چې خلک یې تل په بد چلند تورنوي. یوناما په خپل راپور کې دغه شان په بشري فعالیتونو، روغتیایي چارو، زده کړو، ښځو پورې اړوند کاروبارونو او همداشان د سلمانانو، عکاسانو، خیاطانو، د واده مراسمو، تفریحي ځایونو، رسنیو او د ښځو او نجونو په ژوند باندې د دې قانون پراخو ټولنیزو اقتصادي اغیزو ته اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د یوناما د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تل ویلي چې دا قانون د ټولنې د اصلاح په موخه اعلان شوی د اسلامي قوانینو اصول دي او هیڅوک نشي کولی ورسره مخالفت وکړي. یوناما بیا په خپل راپور کې ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2018 پریکړه لیک کې چې د روان میلادي کال د مارچ په 18 نیټه صادر شوی، یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه شوې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لغوه او لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د زرګونو افغان اتباعو د بیا میشتېدنې چارې ګړندۍ کړي چې دا مهال په دغه هیواد کې دننه په ترانزیټ کې دي او خبرداری یې ورکړ که چیرته د اپریل تر دیرشمې پورې د کوربه هیوادونو لخوا دوی ته ځای ور نه کړل شي نو له جبري اخراج سره به مخامخ شي. د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 داسې افغانان په پاکستان کې دېره دي چې لویدیځو هیوادونو ته د مهاجر په توګه تګ ته انتظار کوي. د دغو افغانانو پرته په عام ډول د پاکستان په مختلفو سیمو کې افغانان ځورول کیږي. په هغو سیمو کې چې افغانان د پولیسو لخوا له بد چلند سره مخامخ دي یو هم د سند ایالت دی. د سند په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې افغانان له لارو او واټونو نیول کیږي او ستنول کیږي. منزی زیاته کړه دا کډوال د ای سی سی کارتونو درلودونکي دي خو دا چې د کورنۍ نور غړي د پی او آر په نوم د کډوالو کارتونه لري چې د ایستلو په پروګرام کې د اوس لپاره نه شاملې شي هغوی هم ورسره زیانمن کیږي. اخلي منزی د مرکې په پیل کې د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پاړه وویل
په گلی کې څوک پیدا کی هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت به ورځې ټایم وي نو سیدا تنله معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي هغه ریکارډ هم نه وي نو اکثره فامیل ته دا هم نه وي پته شاید زموږ کس دننه شته یا نشته نو دا ستونزې هم دي لکه اوس یو ماشوم چې وي هغه وړې وو نو ډېر په مشکل سره موږ هغه
آیا دا کډوال چې سل کیږي د دوی وسایل او جایدادونه دوی سره څه کیږي؟
او زمونږ مخې ته داسې زیات کیسونه راغلل چې دا جایدادونه او دا چې دا ټول دلته ځین پاتې شوي دي یا یې بالکل ادوه صندوقونه هم نه دي ورسره پرېښي کوم چې پولیس نیسي کورونا هم ښځې راوچته کړې دي داسې ډېر کیسونه داسې دي چې بالکل مالونه یې دلته پاتې شوي دي او هغه یې د هغوی سره نه دي پرېښي او بیا ډېر داسې کسان هم رپورټونه دي چې هغوی ته په بارډر یې نه دي پرېښي سامان ورسره نو دا مسلې هم دی ورسره لکه کډوال هم مطلب خپل هم دوی چې کله مونږ خبرې ورسره کولو دوی چې په یوه جوړه کې راغلي او په یوه جوړه کې واپس سو د کډوال په هیڅ باندې راغلي وو او هلته به هم اوس د کډوالې یو قسم ژوند کوو او د ځان لپاره مطلب مونږ څنګه دا هر څه برابرو هلته یو ځل بیا ځکه چې کوم کس لس کلن راغلی وو پنځلس کلن راغلی شل کلن راغلی هغه اوس سپین ګیری دي نو هغوی ته ډېر زیاته مسله ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منزه کاکړ د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پر افغانستان او د افغانستان پر بازارونو او کاروبارونو څه اخیز کولی شي وړاندې په خبرونه کې دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړو. یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي د افغانستان د همشغې ډلې یا ای سی جی غونډه مهمه بولي او وایي چې له دې لارې دې نړیوال له دوی سره د مرستو زمینې برابره کړي. دا دو ورځنی غونډه د چهارشنبې پورس د ترکیې په استانبول کې پیل شوه. د افغانستان د همغږۍ د ډلې یا ECG دا ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د دفتر یا یوناما د استازو په ګډون جوړه شوې هدف یې د افغانستان د لومړیتوبونو ارزونه او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږۍ ښودل شوې. د کابل ښار اوسیدونکو عزت خان او د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو سواتی نظرونه د سره شریکو چې لاسه ډیره ډو سره د دې غونډې په ارتباط شخېدلې.
عمره چې مرستې افغانستان سره وشي عمره به د دې خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلک خو خامخا مشکلات خوشته دي ډېر دي. زیاتره خلک خو په دغې کې ستونزې ډېرې لري، د کورونو په حساب کې ستونزې ډېرې لري. کم تعداد خلک به داسې چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي، ځکه چې دلته مزدوري هم داسې خاص نشته دی او بیا کیم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500-800 پورې مصرف کیږي. تو کوم دا ده چې دا هیوادونه افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
خو هر سړی ته فتح ده او که بهرنی ده او که داخلي ده او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شی او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه او خدای دې وکړي چې زموږ په ګټه باندې پای ته ورسیږي چې دغه مرستې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د ګلانو په اړه یو راپور لرو. یو شمېر افغانان ګلان خوشوي، مینه ورسره کوي، پالیه. د دوی د دې مینې علتونه کله سره ورته کله سره بیل دي. د ارواپوهانو په باور د ګلانو ساتل او پالل ذهن آراموي، خوشي زیاتوي او تشویشونه کموي. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ګلانو پلورونکو بازارونه نه دي ساړه شوي. سنا کاکړ راپور لري. راپور د ګلانو په یو سندره پیلېږي.
گل خوب خوب بدن عاشق و ما گل را وړه تادشین کی باغ ما گل را وړه تادشین کی باغ ما گل را وړه ما جنانه ولی دو شرمه دنا ما گل را وړه تادشین کی باغ ما گل را وړه تادشین کی باغ
ګلان پرته له دې چې خبرې وکړي زړه ته آرام ورکوي. د چې یو شمېر خلک یې ساتي، پالي او مینه ورسره کوي، نو خامخا نورې ښېګڼې به هم لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی محمد الله مسعود وایي په کور کې یوازې دی نه، یو بل څوک هم شته چې ګلانو سره ډېره مینه کوي.
زه په خپل کور کې ګلان لرم، یوازې زه نه، البته زما یو زړه نیاجانه هم دغه له ګلانو سره ډېره مینه لري، ډېر په شوق او علاقه سره ساتنه کوي. نو گل خو ډیر خوږ موجود دی، کله چې ګورم زړه مې د سکون احساس کوي. یعنی که منی وي یا ژمی وي، زه چې کله ګل ته وګورم د پسرلي یا د اوړي د موسمونو ښکلا او احساس هم راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالرزاق مفتونیار هم وایي د ګلانو د ساتلو شوق لري او هر ګل یې چې خوښ سوی اخیستی دی.
زه خو خپله د ګلانو ډېر شوقي یم، اګر چې ځای مې وړوکی یم، اګر بیا هم د یو اتاق په اندازه حویله یې لرم چې هم بیرون ده هم اینه ده، چې په هغه کې زه مازدیګري کینم او د دې دانه ډېر لذت او خوند اخلم. ګلاب دی، مرسل دی او پسره کشمالی دی، زیر ګلان دي، کوم ګل چې ما فخی ما راوړه په کور کې میږي.
ښاغلی مفتونیار زیاتوي چې ګلان د ټولو خوښیږي، خو یو شمېر کسان یې د اخیستو وس نه لري. خو په کابل کې ګل پلورونکی سنګر وایي ارزانه ګلان هم شته او قیمته هم. د ده په خبره هر څوک کولی شي د خپل وسې مطابق یو ګل واخلي.
خپل خانه لرو خپل تربیه کوو او بازار خدا خلک ډیر راضی زمون ګلخانه ته او زمون نه ګلان رنگا رنگ ګلان اخلي روز مره زمون فروشات خدا د څلويخت افغانې نه چې موسمی ګلان دي تر 200 افغانې یا د 250 افغانې پورې زمون په ګلخانه کې ګلان شته نو د څلويخت افغانې هر انسان هر شخص توان لري چې یو ګل واخلي
ارواپوهان وایي د ګلانو ساتل او پالل د انسان پر روان ښه اغېز لري تشویشونه کموي او خوشحالي ورکوي ارواپوه شریف الدین نظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ګلانو کرل د ګلانو ساتل او په متوسط شکل او په نورمال شکل مینه او علاقه ورسره خودل خپله دی و سالم او خ حالت او وضعیت سرګندوی ده او په خو کې دغه چاره یا دغه کار د دې لامل هم ګرځي چې سټرس کم سي ځکه چې لخور سره له طبیعت سره هورمون او د هورمونونو تماس مخص ته آرامش ورکوي فعال ساتي خوښي زیاتوي
ګل پالون کې وایي د ګلانو ساتل او پالل یو فزیکی فعالیت هم دی دغه شان چاپیریال ښکلی کوي او طبیعي خوشبوي لري د ګلانو د ښېګڼو ته په پام په پښتو او دري ادبیاتو کې ورته ډېر پام شوی په ځانګړي ډول شعرونو کې چې ډېری دا شعرونه سندرې شوي هم دي
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري پاکستان لاغه هیواده د چبان دي 3 میلیونه بیاسنا د افغان کډوالو د استلو لړۍ چټکه کړې ده دا چې په دومره شمیر کې د کډوالو ستنول پر افغانستان او په ځانګړي توګه د کار پر بازار څه اغیز کولای شي اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی
له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه خیبر پښتونخوا او بیا تورخم خوا ته غزیدلي سړکونه نن سبا یو ځل بیا پر هغو لاریو او موټرو ډک دي چې د افغان کډوالو کډه پکې بار دي افغان کډوال وایي د پاکستان پولیس لومړی دوی نیسي کورونه پلټي او بیا یې د ډیپورټولو په مخه د پېښور حاجی کمپ یا لنډی کوتل سیمو ته بیایي د عبدالصبور پونم افغان کډوال چې د ډیپورټېدو په حال کې د ازادي راډیو ته ویل چې د اخراجیدونکو کډوالو توقيف ځایونو او پندغالو کې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته
چې هلته په توقيف خانو کې او بندخانو کې ماشومان او بندیان ټول دولګو سره مخ دي د زجر لاندې دي زما یو ملګری هم هلته باندې دي پرون مو ته ټلیفون کړو هغه ویل چې 13 د 14 نه ډوډې نه د خړلې او دولګې سره مخ دي
د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او بیا ډیپورت کولو پورې کله ناکله اونې وخت تیریږي یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل دوی عمومي سړک کې پولیسو له موټر ښکته کړي او اوس به برخلیک داسې ځای کې پراته دي چې اسانتیاوي نه لري
دوه مده کډرې مده نیولې او بس اوس هم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو تقریبا سل نفر یو سل نفر نه مجاتی دلته لمین روډ نه را کوس کړو را وسوځلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغستا سنمیږي نه څه پښتنه ولا څوکسته
پاکستان د لومړي ځل لپاره د 2023 کال په اکتوبر کې له هغه هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو استل پیل کړل د دغه بهیر لمخه هر ورځ لزګونه کورنۍ پر تورخم سپین بولدک او نورو لارو افغانستان ته ستنول کیدي چې د شمیرو لمخه شاوخوا اتلکه کډوال پکې افغانستان ته راغلل دغه هیواد کې پر کډوالو نوی فشارونه تیر مارچ میاشت کې د روژې له پیل سره هممهاله هغه وخت بیا زیات شول چې د پاکستان حکومت کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه د وتلو ضرب الاجل وټاکه په دې ډله کې ان هغو کډوالو ته د وتلو امر وشو چې د یو ان ایچ سی آر لخوا د پی او آر او د پاکستان د حکومت لخوا ورکړل شوی ای سی سی کارتونه لري په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالای میاخیل وایي د غزرب الاجل سیاسي بڼه درلوده او په خبره یې هیڅ ډول منطقي او عملی نه بریښید
دومره درد او دومره تکلیف چې دی اعلان ورکړی دی او وجه یې همدغه ده چې ډیر لند وخت ډیر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړ چې یو دشتم د ماچ پور بدوي زی او نه یو میکانیزم شته نه یو طریقه شته نه یو ترتیب شته نه یو نظم شته دی او بزی بزی او تللو کې دلته 50 کلن زندگی چې دلته خلکو تیر کړی دا دا پینسلی کلن زندگی د دې تجارت دا روزګار دا رشتي دلته خپلوالانی دلته چې دې پراپرټي خلکو یو سد اخیستی دی یو ځان ته سرپنا جوړه کړې ده دا ټول هر څه نادیده او بس دا خلک دي ځي نو دا داسې یو غیر معقوله دا خبره ده چې عملی نه ده په دې کم وخت کې دا او بیا موجود دی سره چې شل پنځه ورځې بګې تورخم لارم بنده شوه
پاکستان کې کډوالو ته لزرب الاجل ورکولو سره هم مهاله سکهال د فبروري له 28 د مارچ تر نیمایي د تورخم لار هم بند و او څو ځله پر د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ خونړی نښته وشوه ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو څو نورو ادارو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په جبري ډول د کډوالو لستنولو لاس واخلي د طالبانو حکومت هم له پاکستان په دومره لوی شمیر کې د کډوالو ستنول انساني ناورین بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دغه ناورین په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي افغانستان ته د 2 تر 3 میلیون کډوالو پورې ستنول به په افغانستان کې د کار پر بازار څه اغیز وکړي حال دا چې له وړاندې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده د پښتنه د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبدالودود دودیال داسې ځوابوي
یو ډیره لویه کتله نفوس په داس حال کې چې دغه نوی محیط کې ورته چمتووالی هم نشته دیزی ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډېر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی د دې نه برعلاوه دغو خلکو ته د روحي لحاظه یوه لویه ستونزه ده نو افغانستان د نورو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه خلک چې راځي د دوی دپاره جبرنامه موجوده نه ده او نه هم د دې په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي دا ډېره لویه ستونزه ده
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې تر خپل واسې او امکاناتو پورې له دغو ډیپورت شوو سره مرسته کوي خو یو شمېر راستنو شوو بیا ویلي چې لاسنیوای نه کیږي بل ورته تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي څو بېوزله هیوادونو ته ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي خو افغانستان په دې هیوادونو کې شامل نه دی دوی وایي افغانستان سره ځکه بشري مرستې نه کوي چې په وینا یې ګټه یې د طالبانو حکومت ته رسیږي په همدغسې یو وضعیت کې چې په کور دننه هم مالي سرچینې محدود دي او کډوال هم ور روان دي د امریکا د بشري مرستو بند پاتې کېدل څه اغیزې لري د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش وایي
اکثریت خلک بې وزله دي اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موږ کسر د بودیجې کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو له بلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي کله بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان هم په لیست کې راشي هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثره کیږي
ستونزې ډېرې خو آیا د حل کومه عملی لاره هم شته چې پر افغانستان د کډوالو د ورتګ اقتصادي فشار کم کړي پاکستان کې د افغان کډوالو مرکزی شورا وایي دوی د افغانستان په خوانیو او اوسنی حکومت ته حل لارې وړاندې کړي د دوی یو حل لار دا چې راستنیدونکو کډوالو ته د افغانستان په دښتو په ځانګړي توګه د جنوبي ولایتونو په ساراو کې ځمکې ورکړل شي د کرنې او اوبو لګولو امکانات ورته برابر شي دوی وایي چې د کډوالو بزګر قشر به د حکومت او موسسو په مرسته په اوږد مهال کې د کار څښتنان شي چې ګټه یې دوی او ان ټول هیواد ته رسیږي د افغانستان د خوارکه خود ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ک افغان کډوال خپل پانګې له پاکستان او نورو هیوادونو افغانستان ته انتقال کړي په اوږد مهال کې د کاروبار فرصتونه ورسره زیاتیږي
په هیواد کې د بیروزګار وګړو شتون حس کوو کچیرته دغه هجوم زمونږ په هیواد کې راشي نو احیانا زمونږ بیروزګاری او غربت په نور هم لوړ شي خو زه امیدوارم چې هغه خلق چې سرمایه داران دي په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاری کړې ده باید په خپل هیواد کې سرمایه گذاری وکړي او په پراخه شکل سره دغه خلک مصروف د کار شي
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاوخوا 8 میلیونه وګړي د مهال کډوال دي چې لویه برخه یې پاکستان او ایران او نورې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې دي په دغه برخه کې هر وخت د انتقاد ګوته گاونډیو ایران او پاکستان ته نیول کیږي چې له کډوالو سره ناوړه چلند کوي او د کډوالو په وړاندې هیڅ ډول نړیوالو کنوانسیونونو او تعهداتو ته ژمن نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست ته راغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسره خرنې شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزروپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت د چې د افغانستان سیاسي وضع د محل سره ولو د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو، یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نورې سیمې چې وه هغه هم په نورې سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل شوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند شي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیر شوی و او سوداګریز نه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوې شتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یوه سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینه چې برابرې وي دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلاره د دوی د زیات بیوسلی سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بیوسلی سبب سي او دوی بیوسلی پر مخ باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو ځمکې کې د لوی از مکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته شوه. ورپسې هم پوهنیزه ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځېد، څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دینی نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. در لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. راځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي، یو زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل، د اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي، نو له دې کبله پر ځای به وي چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارث زوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځ څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې وو هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې، او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تل مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شاریه په زور منوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی او هغه بدلونونه چې همدغه محرمین سسیوی و اسموش په هیواد کې د دې لامل سوچ مسلمانان پرمختګ کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څو زند و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیره خڅي وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړی توګه د نشاپور د فتح څخه ورسته په دیشم هجری قمری کال کې د نوموړي لار د افغانستان بیلابیل شهرونو لوري تخلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستی او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه یې ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړیزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د پخوانی حاکمانو د پخوانی حاکم وادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میمنه درنه سکون کو هیله دا چې راغو جوړ به است وخت مو تر دې مرحله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دوله سم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم په دې هیله چې دغه مضمون د حل وس راخرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځ ولاړی او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسان چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بالاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستې. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دې کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې سره اخلي چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت پلاس ورغلی خو پرته افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبد الله انصاری زوی و د په وزیرستان په کټګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورسته بیا دغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړه او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبل ترمنځ به اتفاقي منځ سره اغلا او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاتون یا خوځښت.
نو بیا ورسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سوله او په سهیل کې بیا نورو قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې وه، او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی شي اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی. اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټکې کېښودې په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کاله دوام وکړي، تر څو چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمدشاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمدشاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاته کړی و، د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې د افغانستان د اقتصاد. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نورزی دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و، دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و، او د ده شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د نمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و. چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره زیري موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزي حکومت جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبیعي سرحدونو امن تامین کړي او دریمه موخې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یو دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوې کولای د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. ځکه احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان ته ځای سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې برته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمد شاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمد شاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپورته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي، چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي، چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. نهم سفر هم احمد شاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا داخلنې پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سیند چې هغه د امو سیند د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د دې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
ورکړي.